درنو دوستانو وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شپې د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو زه اجمل اند هرکلی کوم. دا خبرونه به زما همکار احمد تکل مخکې بیایي، خو تر هغې مخکې چې احمد تکل راشي او د خبرونې مطالب او رپورټونه در معرفي کړي زه خبرونه در وروم. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په کابل کې د عبدالعلي مزاري د تلین پر مراسمو نننی برید کې لږ تر لږه 22 کسان وژل شوي او 55 نور ټپیان دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل کې د عبدالعلي مزاري پر تلین نننی برید د بشر ضد جنایت او د افغانستان پر ملي والی برید بللی دی. او د امریکا متحده ایالاتو، برتانیا او استونیا پر روسیې تور پورې کړی چې دا ګرجستان د حکومت او رسنیو پر ویبپاڼو یې سایبري بریدونه کړي. بشپړ خبرونه واورئ. په سر کې هم د افغانستان په اړه، افغان چارواکي وایي په کابل کې د عبدالعلي مزاري د تلین پر مراسمو نننی برید کې لږ تر لږه 22 کسان وژل شوي او 55 نور ټپیان دي. په سیمه کې لا هم ډزې روانې دي. د عامې روغتیا وزارت ویان وحید مایار ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې 22 کسان ټپیان شوي او 55 نور ټپیان دي. 22 کسان وژل شوي او 55 نور ټپیان دي. دا کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی هم ورته شمیر رسنیو ته تایید کړی دی. د ښاغلي رحیمی په وینا سیمې ته د تصفیې لپاره د پولیسو ځانګړي قطعات رسیدلي. د حزب وحدت ګوند چې د تلیندار مراسمې جوړ کړي و، مشر کریم خلیلي وایي یوازې د محمد علي جناح روغتون ته د پیښې له ځایه 25 جسدونه او لسګونه ټپیان وروړل شوي. نوموړي چې یو ساعت مخکې له ازادي راډیو سره خبرې کولې وویل جګړه لا هم په سیمه کې روانه ده او وضعیت ډېر مبهم دی.
تنها در شفخانه محمد علی جناح 23 شهید تانوز راپور
دارد. خغلی خلیلی وی وازی در محمد علی جناح پر روختون که تر ووسه درویش شهیدان و ریپورت ورکل شوی و دری درش نور تپیان دیل نور روختونون سخلا هم معلومات نشتا چه حال تا به چمره تپیان و ملو ورول شوی. وزیت هم داسی گونگ و ناتسرگنده. په کابل کې د محمد علي جناح له روغتون سره د ازادي راډیو اړیکه ټینګه شوه، خو هغوی د مړو او ټپیانو د شمیر په اړه چې دلته ورول شوي لا د جزئیاتو لورکولو ډاډ ورکړه. په ټولنیزو رسنیو کې د خبرو شو تصویرونه څرګندېږي چې ګڼ کسان دغه روغتون ته ورول شوي دي. په نننیو مراسمو کې چې د تلین مراسم و، یو شمیر سیاسي چارواکي او مشران هم و. د امنیتي ادارو په وینا ګڼ چارواکي او سیاسي مشران له پیښې روغ وتلي. د کورنیو چارو وزارت وایي چې په مړو کې ښځې او ټپیان په مړو کې ښځې او ماشومان شامل دي. دا یو شمیر مدني فعالانو د مرګ شوبلې رپورټ هم ورکړل شوی. اخو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل کې د عبدالعلي مزاري پر تلین نننی برید د بشر ضد جنایت او د افغانستان پر ملي والی برید بللی. ښاغلي غنی پر خپل ټویټر لیکلی چې له برید وروسته یې له اجرایه رئیس عبدالله عبدالله او ښاغلي خلیلي سره چې په دې غونډه کې و ټلیفوني خبرې کړي او د هغوی د احوال پوښتنه یې کړي. خو افغان ولسمشر اشرف غنی ویان صدیق صدیقی پر خپل ټویټر لیکلی چې د عامې روغتیا وزارت چارواکو ته د ټپیانو په درملنه کې د هر راس هڅو سپارښتنه او لارښوونه شوې ده. په اروزګان کې پولیس وایي وسلوالو طالبانو پر ولسي خلکو برید کړی او یو تن یې ټپي کړی، شپږ تنه یې له ځان سره بیولی دي. پولیس وایي طالبانو دغه کسان نن سهار شاوخوا 9 بجې د ترینکوټ ښار اړوند یوه سیمه کې تر برید لاندې راوستل او له هغې ځایه بیولي. په دې سیمه کې د ملي پولیسو د پوستې قومندان نورعلي ازادي راډیو ته وویل چې دا ملکي خلک دغه سیمې ته په میلې پسې ورغلي و چې لومړی وسلوالو طالبانو ورباندې برید وکړ او وروسته یې ونیول. دوی وایي سمدستي دوی هم سیمې ته لاړل چې یو کس ټپي ترې راخلاص کړي او یو روغ ترې راوژغوري. محمد افضل چې له برید روغ وتلی او ملګری یې ټپي شوی دی هم ازادي راډیو ته وویل لومړی وسلوالو طالبانو پر دوی او نورو خلکو برید وکړ چې وروسته یو شمېر کسان ونیول ول او دوی وتوانېدل چې ترې وتښتي. څو ورځې مخکې په میدان وردګو کې هم د طالبانو لخوا د لسګونو ولسي خلکو د نیولو او برمته کولو رپورټونه ورکړل شوي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر د طالبانو افراطي وسلوالو ته د جنگیالو خطاب وکړ. ډونالد ترامپ وویل د طالبانو د افراطي ډلې مشر ته د خپل وسلوالو د سختو حملو د ختمولو لپاره یو ستونزمن کار ورترغاړی دی. ولسمشر ترامپ دا خبرې پرون د فاکس نیوز ټلویزیوني شبکې د پوښتنو او ځوابونو په یو پروګرام کې وکړې. ولسمشر ترامپ چې اشاره یې د طالبانو د قطر د دفتر مشر ملا عبدالغني برادر ته وویل، د رهبرۍ دا موقف دومره اسان کار نه دی. د امریکا ولسمشر زیاته کړه چې افغانستان کې ګڼې قبیلې شته چې طالبان پر هغو د کنټرول موندلو لپاره له ستونزو سره مخامخ دي. ډونالډ ترامپ له ملا عبدالغني برادر سره تیره سه شنبې ټلیفوني خبرې وکړې او ویل چې دا خبرې ډېرې ښې وي. او د امریکا متحده ایالاتونو، برتانیا او استونیا د روسیې پر پوځي استخباراتو تور پورې کړی چې د ګرجستان د حکومت او رسنیو پر ویبپاڼو یې لوی سایبري بریدونه کړي. دوی د دې بریدونو هدف د اختلافاتو خپرول او د عادي ګرجستانیانو د ژوند ګډوډول ښودلي. د دې درې واړو هیوادونو د پنجشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته ویلي، د پراخ سایبري بریدونه د ګرجستان په وړاندې د روسیې د خصمانه او بې ثباته کوونکو فعالیتونو د اوږدمهاله کمپاین او د ناوړه کړنو د پراخې لړۍ برخه ده. دا څرګندونې وروسته له هغې نه مخته کېږي چې د ګرجستان سفیر د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته په فبروري کې د هغه پراخو سایبري بریدونو په اړه ولیکل چې په اکتوبر کې ترسره شوي. د فبروري په شلمه د امریکا متحده ایالات او برتانیا په څرګنده د ګرجستان دا دریځ تایید کړ چې وایي د روسیې لخوا تنظیم شوي سایبري بریدونو زرګونه ګرجستاني ویبپاڼې افلاین کړي او آن د تلویزیونونو او رسنیو خپرونې ګډوډې کړي.
سمګ غاګله ازادي رادیو او ری قدرمن اوریدونکو را سره وسید خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو. راپورونه کې به په کابل کې د عبدالعلي مزاری د تلین پر مراسمو د وسلوال برید له تلفاتو او جزئیاتو خبر شي. په یو بل راپور کې به واورئ چې د عبدالله عبدالله او محمد اشرف غنی د انتخاباتي ډلو ترمنځ د پرونیو خبرو په اجنډا کې کوم مطالب شامل وو. د جرمونو د نړیوالې محکمې لخوا په افغانستان کې د جنګي او بشري ضد جنایتونو د څیړنې له پریکړې وروسته خلک په دې اړه څه وایي؟
کله چې امریکایانو په انیسټیټ څخه خانه باندې بمبار وکړ او زمونږ د ورور په ګډون باندې نوټیس زیات اعلان او نور دوستان ملګري شهیدان شول.
په نورو موضوعاتو کې، د روزګان د مرکز ترین کوټ زده کوونکي غواړي چې د دوی بند ښوونځي باید بیا ترمیم او پرانستل شي.
دغه مکتب په خوا مالیمانیه درلوده، نو څوک نشته. اوس د مکتب ګرده سر خراب شو، دوه څوک نشته چې ورته راشي. مکتب رسان کې موږ ورځو شي په کښې زده کوو.
نړیوالو مسایلو ته هم کتنه کوو او په دوهمه نیمایي کې به د ازادۍ او اوریدونکو اونیز پروګرام واورئ. لکه څنګه چې قدرمن اوریدونکو په خبرونو کې مو هم واورېده، د کابل په لویدیځ کې نن سهار د عبدالعلي مزاری د تلین پر مراسمو وسلوال برید وشو. پر ټولنیزو شبکو په خپرو شویو تصویرونو کې ویل کېږي چې د دې برید تلفات زیات دي. خو کابل ته ورځو، د کابل له سټوډیو د ازادۍ راډیو خبریال خاطر پردیس د ټلیفون په مستقیمه اړیکه راسره دی او راته وایي چې په دې پیښه کې څومره کسان مړه او ټپیان شوي دي او پیښه څنګه رامنځته شوې ده.
سلامونه تکل صاحب، تاسو ټولو اوریدونکو ته په کابل کې د عبدالعلي مزاری د 15 تلین په مراسمو برید له شپږ ساعته وروسته هم دغه بریت روان دی. او دغه بریت د کورنۍ چارو وزارت وایي چې یوې سړې کنډوالې یا یو کور ته وسلوالو ننوتې او له هغې په مراسمو باندې بریدونه پیل کړي دي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې ازادي راډیو ته البته ویلي چې په دغه بریت کې 8 کسه وژل شوي دي او 55 نور ټپیان دي. دغه وسلوال بریت نن غرمه حال سیم وجه د کابل شپږم امنیتي حوزې اړوند الترامست شوې ده. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت هم رسنۍ ته پاستول شوی پیغام کې ویل چې په دې وسلوال بریټ کې 8 کسه وژل شوی او د ټپیانو هغه ارقام به اوس د عامه روغتیا وزارت له ارقام سره توپیر کوي چې 9 کسه پکې ټپیان دي. تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت کمې وسلوالې ډلې په غاړه نه دی اخیستی او طالبانو هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دغه پیخه کې په دغه بریټ کې هغه خپل لاس رد کړی دی. د کلسب په دغه مراسمو کې د حکومت اجرایي رئیس عبدالله په ګډون محمد کریم خلیلی، محمد محقق پخانی ولسمشر حامد کرزی، صلاح الدین ربانی او شمېر نور سیاسي رهبران هم ګډون درلود. اوس هم هلته ساحه د افغان امنیتي ځواکونو له لوري کلابند ده او جګړه روانه ده. امبولانسونه هم رسیدلي او د ټپیانو او داسې د وژل شویو کسانو د انتقال په حال مصرف دي.
بله، او پر دې سب لاند کراته وای چې په دې مشرانو کې خو چې په غونډه کې حاضر و څوک نه دي زیانمن شوی، یوازې عام خلک دي چې په پیخه کې مړه او ټپیان شوی دي. همداسې ده
او د کریم خلیلی سره، محمد محقق سره، یو شمېر نور مشرانو سره چې ازادي رادیو لارخمغه اړیکه ونیوله، نو دا غوي تر اوسه پر دې غوي د صحت ټاټ ورکړل شوی، یعنی څوک پکې د مشرانو کې نه دی، تاسو ځان نه دی وخت خو ټول چې اوس ورچل شوی او ټپین د ټول ملکی کسان دي.
ډیره زیاته مننه خاطر پردیس د ازادي رادیو خبريالو چې د کابل په لویدیس کې د عبدالعلي مزاري د تلین پر مراسمو د وسوا وسلوال بریټ په اړه جزئیات راکول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم وایي چې پرونې د بهرنیو چارو په وزارت کې د ولسمشر اشرف غنی په مشرۍ د دولت جوړونکي انتخاباتي ټیم له استازو سره کتلې دي. یو ځل بیا خاطر پردیس ته ورځو او وابوري چې د دې دوو انتخاباتي ټیمونو د پرونۍ کتنې په اجنډا کې کوم مطالب شامل وو.
د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله چې د ولسمشر انتخاباتو کې د ټاکنو خپلواک کمیسون لخوا بریالی نه دی اعلان شوی، تیر شپه د یو خصوصي ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې د ثبات او همپالنې او دولت ساز انتخاباتي ډلو ترمنځ د رامنځته شوي انتخاباتي بحران د حل لپاره خبرې شوي. هغه د دې خبرو جزئیات ورنه کړل، خو ویل چې لومړۍ ناسته د پنجشنبې په ورځ شوې ده، خو د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډلې غړی فضل احمد مانوي د دې مذاکراتو په اړه د جمعې په ورځ لازادي رادیو سره په خبرو کې وویل. په دې ناسته کې د محمد اشرف غني له لورې امرالله صالح، فضل فضلی، محمد یوسف غزنفر او سرور دانش استازیتوب کاوه. هغه ویل دغه ناسته چې د بهرنی چار وزارت په میلمستون کې جوړه شوې وه، د عبدالله په استازیتوب اسدالله سادتی، عنایت الله بابر فرحمن، نور رحمان اخلاقی او غلام فاروق مجروح ګډون درلود. د ښاغلي مانوی په خبره په دې ناسته کې اصلي غوښتنه د ولسمشرۍ ټاکنو د وروستیو پایلو د اعلان لغوه کول و.
دوه لارې شته، یو دا چې د شکایتو کمیسیون لوري ټولو شکایتونو ته د نړیوالو څارونکو پر وړاندې بیا کتنه وشي، او یادا چې سره له ټولو ترغلیو د افغانستان د اساسي قانون لمخې د ټولو امکاناتو په نظر کې نیولو سره د ټاکنو دویم پړاولو لپاره چمتواله ونیول شي.
خغلی مانوی وایي د دې خبرو په لومړۍ ناسته کې کومه پایله نه ده ترلاسه شوې او ممکن راتلونکي ناسته د شنبې په ورځ جوړه شي. همدا شان تېره ورځ د ثبات او همپالنې ټاکنیز ډلې لومړی مرستیال بابر فرحمن په خپل ټویټر لیکلی و چې دغه خبره د زلمی خلیزاد او پخواني ولسمشر حامد کرزي په غوښتنه د دواړو ټاکنیزو ټیمونو ترمنځ پیل شوې. د محمد اشرف غني انتخاباتي ډله او همدارس ولسمشري مانی په دې اړه څه نه وایي، خو د ولسمشر د ویان مرستیال لطیف محمود د جمعې په ورځ لازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې ولسمشر محمد اشرف غني به تر راتلونکو درې ورځو پورې د لوړې مراسم ترسره کړي. خود عبدالله انتخاباتي ډله وایي که د دوړو ټاکنیزو ډلو ترمنځ خبري پایلې ورنه کړي او محمد اشرف غني د دوشنبه په ورځ د لوړې مراسم ترسره کړي، په همدې ورځ به عبدالله هم د دوی په وینا د یو ټول شمول حکومت د رئیس جمهور په توګه د لوړې مراسم ترسره کړي. خغلې مانوي وایي عبدالله به د لوړې مراسم په خپل وسني دفتر کې چې د سپیدار ماڼۍ د ترسره کړي، او د مراسم ته بهرني میلمانه هم راغوښتل شوي. په ورته وخت کې روان ټاکنیز جنجالونو ته د کابل پوهنتون استاد نصر الله ستانکزی وایي د انتخاباتي جنجالونو حقوقي اړخ پای ته رسیدلی، خو روان نو سیسی ناندروی لپاره باید دوړو خاوی یوې هوکړې ته ورسیږي.
نړۍ تقریبا د ټاکلو پیل پر رسمیت نه دی پیژندلی، او هیڅ چا مبارکي هم نه دا ورکړي، او د لوړې مراسم هم مو ځنډول شول. خو اوس دواړه طرفونه غواړي چې د لوړې مراسم تر سره کړي. دا خپل یو بحران دی او پرته له خبرو بلالار نشته.
خغلی ستانکزی د اشرف غني او عبدالله ترمنځ د یو ائتلافي حکومت امکان هم لري نه بولي، او وایي چې ممکن دواړه طرفونه د همداسې حکومت پر سر توافق وکړي. خاطر پردیس، ازادي رادیو،
کابل.
قدر من اوریدونکو را سره وسید خبرونه په دوام کې به په یو بل راپور کې ووري چې په افغانستان کې د جنگي جرایم او قربانیان د هاګ د نړیوالې محکمې د وروستۍ پریکړې د هرکلی ترڅنګ د دوی پر وړاندې د ترسره شویو جنایتونو د جدي څیړنو غوښتنه هم کوي. خو له هغه مخکې په روزګان ولایت کې خلک او زده کوونکي د بندو ښوونځیو بیا پرانیستل غواړي. د روزګان د مرکز ترین کوټ یو شمیر اوسیدونکي او خلک وایي څلور کاله کېږي چې ښوونځي د دوی د ماشومانو پر مخ تړلي دي او ماشومان یې له زده کړو بې برخې شوي دي. د روزګان ولایت د پوهنې ریاست چارواکي هم دا مني چې په دې ولایت کې د ناامنیو له کبله ښوونځي د ماشومانو پر مخ تړل شوي دي. په دې اړه نور حال د ازادۍ راډیو خبریال شریف الله شرافت راکوي.
د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ نچین سیمې منځنۍ ښوونځي چې روانې جګړې نړولې او زرګونه زده کوونکي له زده کړې بې برخې کړي دي. د سیمې اوسیدونکي وایي ښوونځي د جګړو له امله نړېدلې ده، خو د ټولګیو د چتونو ګاډران او دغه شان خښتې په دې ښوونځي کې د جګړو د مرچلو په جوړېدو کې کارېدلې دي. ویل کېږي په دې ښوونځي کې له زرو ډېرو زده کوونکو زده کړې کولې، خو له تیرو څلورو کلونو راهیسې د جګړې له امله یې دروازه د زده کوونکو پر مخ تړلې ده. د دې ښوونځي دوه زده کوونکو جمیولا او رحیم الله ازادي راډیو ته داسې وویل.
دا یو څلورم کال دی چې دا جنگونه راغلي دي، په دې ښوونځي کې بیا درس نه دی ویل شوی. دا څلور کاله بیا برخې وکړې مو په شاوي، کله یو ځای ته برسې وي، کله بل ځای ته برسې وي. اوس نو ټول دی چې څوک یو پوچې لري یا یو پسونه یو شی لري هغه ګوري، که نور نور دغه لاب بېکاره ګرځي.
چې دغه جنگونه شروع شوي دغه مکتب خراب شوی دی، استاد موږ خپل کارونه کوو به شي نشته. خدا جنگونه چې سره راله هغه ګرده مکتب هم سره ونړېدلې، دغه بالا ګرد شان سره ولاړ ورک شو. په دې کې ډېر ډېر دا ګرد کلی د ورځو په خوا بورکلله اوس نشته. اوس دا مکتب چې خراب شوی دی دغه رئیس اوس بیا څوک نه دی ورغلی. نو خو دغه مکتب په خوا مالیمانیا درلوده، نو خو څوک نشته. اوس دا مکتب ګرده سر خراب شو، دونه څوک نشته چې ورته راشي ما چې مکتب رسان کې موږ ورځو یو شی پکې زده کړو.
دا یوازې د نچین ښوونځي نه ده چې د جګړو له امله تړل شوی، بلکې د دې ولایت په بیلابیلو سیمو کې لسګونه نورې ښوونځي هم شته چې د جګړو له امله زیانمنې شوي دي. د ترینکوټ ښار د ګرماب سیمې اوسیدونکي وایي په سیمه کې له تېر یو کال راهیسې طالبان نشته، خو لا هم دلته ښوونځي تړلي دي او څوک یې د دوباره په الغام نه کوي. دوی وایي ماشومان یې اوس له زده کړې بې برخې دي او غوښتنه کوي چې تړلي ښوونځي دي یو ځل بیا ورته خلاصې شي.
نمې جمعه ګل همت د روزګان ولایت سیدون کې مخبونه شاګردان و زری ول ساو په شاوخوا کې مجدي شمول د دې مکتب د لودلی، نو ټول شاګردان عادي وس د مکتب د زده کړې د ستر نعمت څخه بیا برخې دي. عادي د شاګردان چې هم په خوا درسته تل وس سونه ګوري یا بچلی کې یا مرد کې چې باندې جنگ و ما نو وس خوا دي جنگ ختم سو په دې منطقه کې دا منطقه خوا ده وس امند جر در جر جزمور مکتب راته جوړ کې دغه پڅن کې جراته پاله کې دغه
منم مسری محمد ګور ول سیار دي. بچي کاسه دا ډیر وخیر په د جنگو کې ورانه سونه بد څه ولاړ نو وس مخشنیان دغه د درس مثال په پوجي کې اخته دي استخار شي نسته چې مکتب د ولارت مکتب خراب
او د چش پوجي کوي په
د تاریخ پوجي دا تاریخ پوجي د اپسونه ګوري یا بل څه کې په کوڅو کې مرده کی. مثال په اول سیم کې مو په دریم کې مو په پنځم کې مو درته مو بل ولر نه و نو وس په خوا مکتب ته ورته چې وخت به سو مکتب ته وره درس به ویل را له کوټه به ورته مثال جوړي به خوره بده بس و دغه سی بیا م اپشن بیا ورته مکتب ته ولر وس نو بل کار نه لري به پوجي او به پس خو به پساته ما څه بل اس کار نه لري.
د اورزګان ولایت د پون ریاست مسولین هم منیچ په دغه ولایت کې د نامنیو لامل د ماشومان پر مخ ښوونځي تړل شوی او ودانې د جګړو لامل زیانمنې شوی دي. د دغې ادارې مشر میرزا محمد سالارزوی ازادي راډیو ته داسې وویل.
هغه مکاتب چې ړنګ شوي دي هغې دپاره مختلفې برنامې په پلان کې نیول شوي دي، ترمیمات لرو، ترمیم پروسه په کار اچوو. همدارنګه د اکویپ د برنامې نه د 950 نیمهکاره پروژو دپاره مونږ آمادګي لرو. هغې کې یو دغه مکاتب هم شامل دي، هغه مکاتب چې په جنگي کرخه کې دي او ړنګ شوي دي، پخوا جوړ شوي وو، تعمیرات یې ستونزې اوس دپاره لري. هغې دپاره انشاءالله پلان لرو او د خپل پلان مطابق مخکې ته ځو تر څو هغه ابتدایي سروې مو بشپړ کړو. په خپل ترمیماتي پلان کې هم داخلو او وزارت سره هم په دې رابطه باندې خبرې کوو. غږیږو سره انشاءالله مشکل بنی.
مدنی فعالین بیا وایي په دغه ولایت کې د روانې جګړې له امله زرګونه ماشومان له زده کړې بې برخې دي. دوی وایي د یادو ماشومانو له زده کړې بې برخې کېدل د اندېښنې وړ ده او باید دولت ورته جدید توجه وکړي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
ازادي او اوریدونکي په روانه خبرونه کې واوري.
دینی عالمانو په کونړ ولایت کې د جنازې په مراسمو کې سقاط بند کړی دی. دوی وایي چې د سقاط په پیسو به یا لارې او پلونه جوړیږي او یا به خلک د خیر ښېګڼې نور کارونه کوي. د ازادۍ راډیو خبریال روح الله انوري د موضوع تفصیل اوروي.
په کونړ کې دینی عالمانو په جنازو کې د سقاط په نوم د پیسو ورکولو دود چې کوم شرعي بڼه نه لري ختم کړي او پر ځای د مړو وارثین د سقاط په پیسو لارې پلونه یا مدرسې جوړوي او یا هم د سخلو پاکو اوبو څاګانې باسي چې ګټه ډیرو خلکو او ثوابي مړي ته رسیږي. د دم کلی اوسیدونکي دینی عالم مولوی فضل غنی ازادي راډیو ته وویل
چا والدین مړ شي دغه لپاره به صدقه جاریه کی. د رسول الله فرمایي کله چې انسان مړ شي دغه ټول عمل ختم شي، خو درې د سوزنه چې په قبر کې هم هغه ته دغه ثواب رسیږي. اول رسول الله صدقه جاریه، صدقه جاریه ویلي. صدقه جاریه لار جوړول دي، جماعت جوړول دي، مدارس جوړول دي، مکتبونه جوړول دي، مرفت عامه کارونه چې هغه خلک ته ګټه اخلي، نو انسان کو قبر کې هم هغه ته رسیږي دغه ثوابونه.
د هغه په خبره چې په خوا به په کونړ کې هم د مړو په جنازو کې مولایانو دایره جوړوله، قران کریم باندې به د سخات پیسې خوي په دایره کې به ګرځولي، یو بل ته به بخلي چې دا یو غیر شرعي عمل او د قران کریم سپکاوی وو چې اوس د غدود ختم کړي. په کونړ کې د عالمانو شورا مشر مولوی عبدالرحمن وایي سقاط له یو کس څخه د قضا شول منځونو او روجو په بدل کې د فدیې نوم دی چې د مړي وارثینې ادا کوي.
اوس رالو دا مسله چې علما ناس وو دا چورلندې به کو، تا ته به خلې وخت ته به قرآن بېزتي پکې کېدله او دغه یو حیله وه او حیله ناره وه وه، یو یو ګس ټوټه وه، نیم ګس ټوټه وه، سپینه ټوټه وه، ټوټې ټوټې کړل، دا تا ته جانماز دی. نو دا شریعت کې ناره وه وه، لاره دې جوړه کړه، کویه دې جوړ کړو، بلکې مدرسې له دې چانده ورکړه، نو بله یو طریقه دې وکړه، نو دې ته یو صدقه جاریه وه.
د مولوی عبدالرحمن په وینا چې تلی د رواجی سخات په څیر خلکو ته د غیر شرعي رواجونو خلاف د اسلام احکام بیان کړي چې ورسره په ټولنه کې زیات اصلاحات رامنځته شوي. قاری سعید چې د تره میرمنې وفات شوي، د سخات په پیسو یې منډکول چینی او تبلیغي مرکز ته کوزه شوي لاره جوړه کړې وایي.
هغه صدقه چې دوی کوي، هغه فدیه چې دوی ورکوي، نو بیا ګوري چې کوم کار په دې باندې ترسره کېدی شي، که لارې، که پولې، که بل داسې یو خیریه کاري، نو هغې دپاره تصمیم نیسي او هغه پرې ترسره کوي. څه وخت مخکې زمونږ هم د تره ښځه وفات شوې وه، نو موږ دا لازمه وګڼله چې د منډکول په ساحه کې چې کوم تبلیغي مرکز دی دغلته یوه لاره وه چې ډېره خرابه وه، خلک به چې مرکز ته تلل نو بوډاګان حق خاص کر ډېر ستونزو سره مخ وو، نو موږ پرې هغه ورغوله او صدقه جاریه به انشاءالله هغې ته بیا ثواب رسیږي.
خو یو شمیر نور دینی عالمان بیا وایي چې سقاط ورکول د هر چا خپل خوخه ده، که څوک پرې د خیر ښېګڼې کار کوي او یا یې په غریبو ویشي. قاری انور الله وایي
فدیه هم داسې لکه مسکین فقیر خو به تا ته معلوم وي، هغه لې ورکولی نو هغه کوي کین استعمالوی شي په لکه مسکین لې ورکوی شي.
د کونړ، نورستان او د ننګرهار له یو شمیر سیمو پرته د هیواد په نورو اکثر ولایتونو کې د مړو سخات له جنازې وروسته په دایره کې ناستو کسانو او له دایرې بهر غریبو خلکو ته ورکول کیږي. خو دینی عالمان وایي د سخات دغه ډول ورکړه یوازې یو دود دی، که ټولو سیمو کې د مړو د سخات پیسې د خیر ښېګڼې په کارونو ولګول شي، نو ورسره به یې مړو ته د ثواب رسېدو تر څنګ د هیواد آبادۍ او د خلکو ستونزو هواري کې هم پورا ونډه اخستی وي.
پل نظرونه، وړاندیزونه او انتقادونه د افغان بی سیم د 813 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راولېږئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. د خبرونه په دوام کې به په یو راپور کې واوري چې په هلمند کې خلک څنګه مرخیړي یا پوڅکۍ کوي.
پیلمن کې د پخوات څخه د پخوانی خلک ګرد شپېژنیم نو دوی موږ سره کولای شي چې دا رانی سو کورلو پر واجولو کې سفر مرسته وکړي.
د ازادۍ او اوریدونکو اونیس پروګرام هم د خبرونې په دوهمه نیمه کې خبريږي. اوریدو ته را سره اوسئ. په افغانستان کې د جنگي جرمونو قربانیان د هاګ د نړیوالې محکمې د وروستۍ پریکړې د هرکلی ترڅنګ د دوی پر وړاندې د ترسره شویو جنگي جنایتونو د جی ډی څېړنو غوښتنه کوي. دوی لازادې رادیو سره په خبرو کې وایي هر هغه اړخ چې په افغانستان کې د جنگي جرمونو عامل وي باید ولسته یې څېرې بربند شي. له دې سره په یو وخت کې په افغانستان کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د جرمونو د نړیوالې محکمې یا آی سی سی د وروستۍ پریکړې هرکلی کوي او پر افغان حکومت په دې برخه کې د همکاري غږ کوي.
له هغې وروسته چې د جرمونو نړیوالې محکمې په افغانستان کې د جنگي جرمونو د څېړلو پریکړه وکړه اوس په افغانستان کې یو شمېر قربانیان چې د جنگي جرمونو له امله یې قرباني ورکړي د دغې پریکړې هرکلی کوي. د 2016 کال د اپریل میاشت په کندز کې د بې سرحدو ډاکټرانو پر روغتون د امریکایانو له لورې هوایي برید چې په ترڅ کې 22 کسان ووژل شول هغه وخت دغه برید یو جنگي جنایت وبلل شو. په همدې روغتون کې د وژل شوي ډاکټر رور حمدالله سالارزي د جمعې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل له رامنځته شوې پیښې څلور کاله تېر شول خو اوس هم دا معلومات نشته چې په دې روغتون ولې برید وشو.
کله چې امریکایانو په انیسټیټیو څخه خانه باندې بمبار وکړ تقریبا د دې پیښې څخه څلور کاله تېر شول. څلور کاله تېر شول د امریکایانو چې کله دا جنایت وکړ او زمونږ د ورور په ګډون باندې نوټې زیات ډاکټران او نور دوستان ملګري شهیدان شول تقریبا باندې کې امریکایانو دا جنایت وکړ. نو زمونږ امریکایانو نه افغان حکومت نه هیڅ کوم زمونږ پوښتنه وکړه چې ولې دا جنایت امریکایانو ترسره کړو بالآخره په دې وخت کې ولې د
حمدالله وی نړیواله محکمه دغه پیښه ژر تر ژره وڅیړي. همداراز تیر 2019 کال د سپتمبر 15 په ننګرهار ولایت کې د ملي امنیت د 02 قطعې لخوا په یو کور کې د چاپی پر مهال څلورونه وژل شول. هغه مهال دغه پیښه د جدي غبرګونونو سره مخ شوه ان تر دې چې افغان ولسمشر د ملي امنیت رئیس معصوم ستانکزی هم له دندې لرې کړ. په داسې حال کې چې د دې پیښې څخه شاوخوا 8 میاشتې په تېرېدو دي د دې څلورونو ماما محمد ابراهیم د جمعې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل لا هم نه ده معلومه چې حکومت ولې د غزوانان ووژل.
په دې هم ته وایي چې 15 کسان هم نیولې دي او بندیان دي موږ سره نو موږ لا نه خپل خپل سترګ نه لیدلې. شاهدان دغه مجرمین دی ونیسي د قدس حملې دی بند شي دا
دوړه کورنۍ د حکومت څخه د دې پیښو د جدي څېړنو غوښتنه کوي. هڅه موکړه چې په دې اړه د افغان حکومت نظر راواخلو خو هغوی د خبرو نه کولو تر څنګ وویل چې د بشري حقونو خپلواک کمیسون په دې اړه خبرې کوي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون بیا د حق نړیوالې محکمې د وروستۍ پریکړې هرکلی وکړ. د دې کمیسون وایند شکرالله مشکور د جمعې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دې څېړنو لپاره باید زمینه برابره شي.
نړیوالې جنایي محکمې په هیواد کې د جنګي جرمونو اړوند د څېړنو د پیلولو پریکړه کړې ده. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون دې پریکړې هرکلی کوي. غوښتنه مو ده چې د افغانستان حکومت دغه محکمې سره همکاري وکړي او لازم سهولتونه د برابر کړي ترڅو دوی خپل کارونه دوام
ورکړي. طالبانو هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه خبرې مخکې له وخته وبللې. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې اوس مهال 15,000 امریکایي عسکر میشت دي. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې د افغانستان په تیرو دوو لسیزو کې د جګړې پر مهال څه باندې 2,500 ملکي وګړي وژل شوي دي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو پرون پنجشنبه په واشنگټن کې په یوې خبري غونډه کې د خبرو پر مهال دغه محکمه یو غیر مسؤل سیاسي بنسټ وباله او ویل چې په افغانستان کې په د جنگي جنایتو په اړه د جرمونو د نړیوالې محکمې چړنو مخاوني سي. خاطر پرديس ازادي راديو کابل.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سيم د شرکت د 1903 شميري لاره ازادي راديو ته راستولې دي. نقيب الله حسنزي له کندهار لکي په افغانستان کې د جرمونو د نړیواله محکمه لخوا تحقیقات د افغانانو لپاره یو ښه اقدام دی. حکمت الله حماس د هلمند له نادلي ولسوالۍ څخه لیکي د عبدالعلي مزاري د تلین پر مراسمو برید د افغانستان د دښمنانو کار دی او طالبان باید د داسې کسانو د معلومولو لپاره سوله وکی. سمیع الله میوند لیکي امریکا باید تر هغه وخته پورې له افغانستانه ونه وزي چې سوله نه وي شوي. امیر خان ایوبی د هلمند ولایت له مرکز لشکرګاه څخه لیکي، زما په نظر سوله هغه وخت راتلی شي چې اوربند او بین الافغاني خبرې پیل شي. عزیز زابلای له زنځیر نه لیکي، په افغانستان کې د هر ډول حملو عاملان طالبان دي، ځکه چې په افغانستان کې دوی ترهګرو ډلو ته د حملو زمینه دوی برابره کړې ده. او دین محمد احمدی له کندهار لیکي، له ولسمشر اشرف غنی نه غواړو چې د طالبانو بندیان ژر تر ژره آزاد کړي تر څو افغاني اوربند ته لاره اواره شي. قدرمن اوریدونکو، او اوس هم د مازیګر څلور بجې او دیرش دقیقې دي. اجمل انت غوښ شي چې د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د افغانستان د روغتیا وزارت همدارنګ د کورنۍ چار وزارت چارواکي وایي چې د عبدالعلي مزاری د تلین پر مراسمو نن په کابل کې په برید کې لږ تر لږه 20 کسان وژل شوي او تر 55 زیات نور ټپیان دي. په دغه مراسمو کې یو شمیر سیاسي مشران او چارواکي هم راټول شوي وو چې د کورنۍ چار وزارت په وینا له پیښې روغ وتلي. د کورنۍ چار وزارت وایي په مړو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل کې د عبدالعلي مزاری پر تلین نننی برید د بشر ضد جنایت او د افغانستان پر ملي یووالي برید بللی. ښاغلي غنی پر خپل ټویټر لیکلي چې له برید وروسته یې له عبدالله عبدالله او ښاغلي خلیلي سره چې په دې غونډه کې وو ټلیفوني خبرې کړې او د هغوی د احوال پوښتنه یې کړې ده. په روسکان کې پولیس وایي وسلوالو طالبانو پر ولسي خلکو برید کړی، یو تن یې ټپي کړی او شپږ تنه یې له ځان سره بیولی دي. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر د طالبانو افراطي وسلوالو ته د جنګیالو یې خطاب کړی دی. ترامپ د طالبانو د افراطي ډلې مشر ته د خپل وسلوالو ترامپ وویل د طالبانو افراطي ډلې مشر ته د خپل وسلوالو د سختو حملو د ختمولو لپاره یو ستونزمن کار ورتر غاړي دي. او د امریکا متحده ایالاتو، برتانیا او استونیا د روسیې پر پوځي استخباراتو تور پورې کړی چې د ګرجستان د حکومت او رسنیو پر ویبپاڼو یې لوی سایبري بریدونه کړي. دوی د دې برید هدف د اختلافاتو خپرول او د عادي ګرجستانیانو د ژوند ګډوډول ښودل شوي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې را سره اوسئ. نور راپورونه هم لرو، خو دا شیبه کرکټ. د افغانستان او آیرلند ترمنځ په هند کې د کرکټ د شل اووریزو لوبو د لړۍ لومړۍ لوبه شیبه مخکې پای ته ورسېده. د تفصیل لپاره صفی الله ستانکزی د شیبه په سټوډیو کې را سره دی. ستانکزی صاحب، لوبه چا وګټله؟
سلام تاسو ته اوریدونکو ته. دا مایک دی. سلام تاسو اوریدونکو ته. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم کولای شول د آیرلند په وړاندې نننۍ لوبه وګټي.
دغه بریا د مایک غلطي دی، هیجان د لوبي د ګټلو کڅنګ
او توان خو ډیره هیجانی بریا بم نه وي، ځکه چې دا په ډي ایل یا ډاک لوئیس میتود باندې افغانستان دغه لوبه وګټله. پاره سی وختونو کې چې د طبيعي پیخي به نه وایو، باران او واوري په خاطر باندې واوره خو نه، خو باران په خاطر کې چیرته کرکټ دریږي. نو د ډاک لوئیس میتود دا وایي چې مقابل ټیم که خه امتیازات اخیستي وي، هغه ټیم چې اوس لوبه کوي نو هغه برنده کیږي. نو افغانستان هم یو سلو درې درش منډې کړې وي او څلوېخت منډې ورته پاتې وي چې دغه هدف ته ورسیږي. خو له دې چې دغه یو سلو درې درش منډې په خه امتیاز ترلاسه کړې وي او د آیرلند په نسبت د آیرلند د همدغې لوبې په مقایسه باندې یو سلو درې درش خې منډې اخیستې وي، نو افغانستان برنده اعلان شو. البته په ډاک لوئیس کې بیا په یولسو بالونو تفاوت باندې راغی. دا لږ څه مغلق دی، خو همدا چې افغانستان لوبه وګټله دا د افغانانو لپاره غټه خبره ده. او تمه ده راتلونکي یک شنبه او سه شنبه به بیا افغانستان او آیرلند سره مخ کیږي. په نننۍ لوبه کې د افغانستان ځوانو بیټسمینانو چانس درلوده او هغوی ښه لوبه هم وکړه، تیزه لوبه یې وکړله. لاغې ډلې نجیب الله زادران په یوشتو بالونو باندې دوه څلوېښت تیزې منډې وکړلې. سمیع الله شینواری هم نن ښه له نجیب زادران سره ودرېد او رحمان الله ګربز ډېره ښه لوبه وکړه. په اول کې ډېره تیزه لوبه وکړله. هماغه د رحمان الله ګربز تیزه او د ځاځي تیزه لوبه د دې لامل شو چې افغانستان په ډکلیویز میتود باندې برنده شي. البته رحمان په دیارلسو توپونو باندې اتویشت منډې کړې وې. خو د آیرلند پال سټرلینګ چې د افغانستان شهزاد ورته وایي هغه ډېر قوي لوبه وکړل. نن یو ځل بیا تل د افغانستان په وړاندې ښه لوبیږي. شپېته منډې کړې وې په یو څلوېښتو بالونو باندې. او په مقابل کې بیا راشد خان راغی چې بالاخره آوټ یې کړل ډېر له ډېرو هلو ځلو وروسته. راشد خان درې وکټې اخیستې.
د افغان لوبډلې بالینګ ښه و.
د افغان لوبډلې بالینګ په ځینو زما په نظر ځینو ځایونو کې دوی په فیلډینګ کې ځینې توپونه ترې لاړل. او باید ووایو چې دغه میدان هم ډېر تیز زما په نظر و او چندانې ونه چلیدل. خو بیا هم یو سلو درې او یا منډې په ټي ټوینټي کې هغه هم په هند غاندې ګراؤنډ کې چې په آی پی ایل کې تر دوه سوه ډېرې زیاتې منډې کوي هلته ټیمونه. نو فکر کوم ډېر مناسب ټارګیټ د افغانستان لپاره او باید چې داسې ښکارېدلم چې افغانستان یې ګټي که باران شوی هم نه وای.
ډېره زیاته مننه صفي الله ستانکزی او قدرمن اوریدونکو چې د افغانستان او آیرلند د نننۍ شل اووریزې لوبې په اړه جزئیات راکول.
د لوبو له میدانه
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورېدئ. او اوس واورئ چې مرخیړي یا پوڅکۍ په هلمند کې څنګه ترویجیږي. کلونه کلونه کېږي چې د هلمند د کرنې ریاست له کروندګرو سره ګډ کار کوي چې د کوکنارو د کښت لپاره مختلف بدیلونه پیدا کړي. خو راځئ د الیاس دایي په راپور کې وګورئ چې د مرخیړیو بازار څنګه دی.
پوڅکۍ چې دي صاحبه مانه
مجتبا د نادلی په چانجیر کلی کې د مرخیړیو د کرلسوي تخم شاوخوا خاوره تازه کوي. دی که څه هم د نوو مرخیړیو او پوڅکیو سره ډیر بلد نه دی خو د پخوانیو خاطرو او پوڅکیو د موسم او موندلو په اړه کیسې کوي.
پنځه ورځې پنسر به ویل چې پوڅکی چې کله تالند وسی د پیلبو د پسرلي په وخت کې دا راغورځي. نو موږ به همیشه چې کله کوچنیان د دې پیدا کول هاو چې مزهداره شی دی.
د اوس زراعت د پوڅکۍ د رواجولو لپاره کار شروع کړی. دا د تیم کری څه پلان ورته لري څه کوي؟
والله خو بس سخته د زراعت سره په همغږۍ په چې دوی موږ ته ویلي دي چې معنی موږ تاسې ته د پوڅکۍ د غدر کوو وګورو چې دا څنګه کېږي. او ډېر علایده شی دی. دلته په هلمند کې د پخوا څخه د پخواني خلک یې ګرده ښه پېژنیم. نو دوی هم سره کولی شي چې دا رانیسي او په کرلو په دغه کې په رواجولو کې ښه پوره مرسته وکړي.
په هلمند او کندهار کې ورته پوڅکۍ خو په ختیځ او مرکزي سیمو کې ورته مرخیړي او سمرک وایي. پخوا به د باران او تالندي یا راد وروسته د درختو په بیخونو کې پیدا کېدلې. خو اوس د هلمند د کرنې د ریاست مسؤلین هڅه کوي رواج سي او ډیرو کروندګرو ته په اړه معلومات او امکانات برابر کړي. د دې ولایت د کرنې او مالداري د ریاست اړوند د پلان او پروګرامونو مسؤل رفیع الله کلام وایي مرخیړی یا پوڅکۍ ولې مهم دي.
تیر کال د هلمند د کرنې ادارې لخوا په دې ولایت کې په ازمایشتي ډول باندې پوڅکۍ یا په انګلیسي کې چې مشروم ورته وایي د دې کرنه سرته رسولې وه چې خوشبختانه تر دې مهاله پایلې مثبتې دي. موږ دغه نبات د دې دپاره چې د هلمند د اوبو خاورې او هوا سره یې توافق وازمایو موږ پایلو دا ښودلې ده چې په دې ولایت کې د دې نبات نتیجه ښه ده. په مجموع کې څخه استفاده چې دا په اکثره خوړو کې د دې څخه استفاده کیږي چې تقریبا ځینې خلک یې په دې خوښوي چې دا لږ کالوري لرونکي خواړه دي. او دغه رقم موږ په اکثره ساحو کې په نورو هیوادونو کې دا د وزن د کموالي لپاره د دې څخه استفاده کیږي.
د کرنې د ریاست مسؤلین هڅه کوي په دې ډول د دې ولایت کروندګرو ته د بدیل په نوم نوی بوټی تخمونه او میوې وړاندې کړي. د کرنې او مالداری ریاست کلونه کېږي چې د زعفرانو او الویرا ترڅنګ چې ویل کېږي د هلمند په خاوره کې ښه نتیجه ورکوي او نړیوال بازار هم لري. پر بیلابیلو بوټو د کروندګرو سره کار کوي څو د کوکنارو مخه ونیسي. مجتبا چې تازه په خپل باغ کې پوڅکۍ روزي وایي هیله لري چې ښه نتیجه ورکړي.
ونو یو خو پخوانی خیال او فکر ورته لرم چې دا د خلکو په خوا ډیر خوښ وي. او بل دا چې دا خپلې ولای دا شی دی. د ځوانان چې راځي په دا منظرو
دا مې خاص دودیز به د غلری راځي پوڅکی وخورنن دا سی او د غلری نو خیر به غواړو توکل پر خدای ان شاء الله کامیاب بس
پوڅکی یا سمارک چې په ډیره کم موده کې واده کوي او خوراک ته ماده کیږي په جنو سم کې اومه هم خورل کیږي خو مرخیړی یا پوڅکی څه ډول کرل کیږي او واده کوي رفیع الله کلام نه یوازې موږ ته د هغه د کرلو لارښوونه کوي بلکې کروندګر تشویقوي چې پوڅکیو هم د نورو نباتي بوټو او سبزیجاتو په ډول زده او روزلې رواج کړي
دغه کرنه چې کومه د دې صورت نیسي دا په قید هوا کې یا په شنو خونو کې یا په گرین هاوس کې د دې کرنه سرته رسیږي چې په مجموع کې دا په خاصو موادو کې د دې هغه کوم انسات چې د هغه ځای په ځای کیږي او بیا وروسته هغه په واده او نمو باندې راځي او بل اخیره دغه نبات چې کوم دی دا شین کیږي
د هلمند د کرنې د ریاست مسؤلونو وړاندې تر دې د کوکنارو لپاره د شه بدیل په خاطر هنجه الویرا زعفران کیله او بلابل نور نباتات او بوچه زمویلی دی چه شنتیجه ورکرده کچوم ده هیواد پا نور ولایتونو که ستخو پا هلمند که با اول زلوی چه مرخیری یا پوچکی بازار تراوزی او خلقی ده نرخ او پریمان خورلو سره اشنا کیجی محمد الیاستایی ده زدی رادیو هلمند
یو سلو یو خزی سولا ده افغان خزو لنظره
بسم الله الرحمن الرحیم من که دست سوله وارد چیز ما از ما خوین دور از ما تو لیوات پک خوندی وسی او من گپ خوندی از ما پای وات کی سوله راشی نا من گانو وارد چیز طالبان دا اور تلا راشی من وارد چیز افغانستان کیو نا شی سوله راشی خاص سوله ول پد دموکراسی با ور لرز کا از من گاز من ټول پک حقونه دا غیش خوندی وی
قدر من اوریدونکو د ازادي رادیو 19 پروگرام ازادي او اوریدونکو شیبه ورسته پیلېږي خو له هغه مخکې د کورونا وایروس د خبرېدو له کبله نړۍ سخت اقتصادي تاوانونه کړی دي اسمت څاروان درته وایي چې هوایي شرکتونو له دې درکه څومره تاوان کړی دی
د نړۍ هوایي شرکتونو د کورونا وایروس د خبرېدو له کبله ممکن تر 100 میلیارد ډالر زیات زیان وکړي د هوایی ترانسپورت نړیوالې ټولنې د پنځشنبه په ورځ اټکل وکړ چې د کرونا وایروس د خبرېدو له کبله به هوایی شرکتونه له 3.5 میلیارد تر 1.4 میلیارد ډالر پورې عاید له لاسه ورکړي دا په داسې حال کې ده چې دوی اونۍ وړاندې اټکل کېده چې هوایی شرکتونه به 9 میلیارد ډالر تاوان وکړي خو د دې لپاره چې د کورونا د وایروس د خپرېدو ویره ده ډېر خلک بیریږي چې سفر وکړي اوس خلک سفر نه کوي او په نتیجه کې الوتکې یا تشیزي یا بیخي پرواز لغوه کوي په پیل کې ګمان کېده چې کورونا به په چین او یوازې څو نورو هیوادونو پورې محدوده پاتې شي او د نړۍ اکثرو هیوادونو ته به نه خپرې شي خو اوس داسې ښکاري چې دا وایرس هر هیواد ته خپور شوی او لا هم خپرې شي د افغانستان د عامې روغتیا وزارت له خلکو غوښتي چې سږکال د نوروز د میلې لپاره په مزار شریف کې د جنډې د پورته کولو لپاره راغونډ نه شي د تاجکستان له خلکو غوښتنه شوې چې د جمعې لمونځ لپاره جماعتونو ته لاړ نه شي په ایټالیا کې ټول ښوونځي او پوهنتونونه د مارچ تر 15 نیټې پورې رخصت کړل شوي دي دې ته ورته اقدام په ایران کې شوی سعودي عربستان لا مخکې د عمرې لپاره د ویزې ورکړه بنده کړې وه پرون سعودي عربستان وویل چې په کعبه کې یو لړ محدودیتونه وضع کوي او د کعبې طواف صفا او مروه د زیارتوالو پر مخ بندوي همداراز په مسجد الحرام او مسجد النبی کې محدودیتونه وضع شوي دي دا دوه جمعتونه باید د ماخوستن له لمانځه وروسته بند وي او د سهار تر لمانځه یو ساعت مخکې پرانستل کیږي لمونځ به یوازې په جومات کې دننه ادا کیږي سعودي عربستان ویلي چې تر اوسه پورې په دغه هیواد کې 4 تنه په کورونا اخته شوي دي په مجموع کې په درسته نړۍ کې تر اوسه پورې په کورونا 1,012 اخته شوي دي 3,415 تنه له دې ناروغۍ مړه شوي او تر 55,000 د ډیرو نورو درملنه شوې ده
ازادي او اوریدونکي جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو
یو ار بیا ز فریبا ظاهر خوشاله می چې د دیونی یو بل خبرونه درته وړاندې کوم او شرغلس درته وایم د تلپتیر موږ ستاسو پیغامونه اخیستی دي البته پدې ته پیر چې داونی مو تر ډیره د خلکو اندیشنې د یوې نوې خبرې سوي ناروغي یا کورونا وایروس د خبرېدو له کبله ستاسو پیغامونه ترلاسه کړی دي چې د افغانستان د بیلابیلو سیمو څخه خلکو موږ ته خپل پیغامونه پرېښي دي او ویلي دي چې دوی په دې خاطر اندیښنه لري، تشویش لري چې دا وایروس څنګه وایروس دی او څنګه به یې حکومت مخنیوی کوي او د دې په اړه څه باید وسي. خو تر څنګ نور پیغامونه هم لرو، شمې وبلله چې د دغه وایروس په اړه پیغامونه یو څو د بیلګې په ډول راواخلم او دغه راز به د یو روغتیایي متخصص څرګندونه هم واوري چې هغه د دې ویروس د مخنیوي پر لارو چارو باندې خبرې کوي. وروسته به بیا ستاسو نورو پیغامونو ته هم راسو، خو تر هر څه دمخه دغه د کورونا ویروس اړوند ستاسو پیغامونه راخلو.
السلام علیکم ازادي رادیو ته. دغه مرض چې په چین او په بعض مملکتو کې شروع دی، دغه چې مغنی شي مري یا خکېدل لري، بعضې خکېږي یا بیخي نه خکېږي، چې مغه ویني او مري. دغه جواب راته سبۍ راکوي، سبۍ په خدای مې وسپارله. یا الله ماشه